یعنی دا ورو ورو به فلټر کیږي یو ډول چې هغه ماشین په دې وپوهیږي چې اوس دلته د کلمې معنی دغه ده او دلته دغه ده.
باید همداسې وشي، سیستم همداسې باید کار وکړي، خو د دغه دپاره باید په پښتو ژبه اول خپله ټوله پانګه یې ثبت شي، معلومه شي چې په دې پښتو کې دغه خلک چې خبرې کوي څومره جملې کته پورته کیږي. روزمره ژبه خو معلومه ده چې تر 10,000 لغتونو نه اضافه څوک نه کاروي، اما کله چې علمي متنونه راځي یا علمي خبرې راځي هغلته بیا ژبه هم بدلیږي، هلته مفاهیم بدلیږي، هلته ټول شیان بدل دي. نو موږ مجبور یو چې لومړی خپله ټوله ژبنۍ پانګه خوندي کړو او بیا یې د نورو ژبو سره پرتله کړو. دلته یوه بله ستونزه په د ګوګل ژباړن کې او په بل هر ماشین کې به هم همداوي چې موږ د اوس پښتو د انګریزي سره ژباړلې ده. مثلا اوس ګوګل ژباړن چې کله ژباړه کوي لومړی پښتو متن انګریزي ته ژباړي یا انګریزي متن پښتو ته ژباړي بیا بل ژبې ته ژباړي. مثلا که زه یوه آلمانی جمله وغواړم چې پښتو ته وژباړم، ګوګل ژباړن اول همدغه آلمانی جمله انګریزي ته ژباړي. ماشین دی مخکې مې یادونه وکړه یو ځل تېروتنې وشوې،
ځکه دا غژباړه یو څه نیمګړی خو یو ځل خو وشول،
ځکه د آلمانی نه انګریزي ته شوله. بیرته چې د انګریزي نه پښتو ته راځي دا بل ځل تېروتنې دي
او خامخا به تېروتنه زیاتې.
نو دلته دوه ځلې تېروتنې وشولې،
ځکه چې موږ پښتو انګلیسي ته ژباړلې او انګلیسي مو پښتو ته.
نو دوی د دې لپاره چې دا ستونزه هواره شي په کار داده چې د پښتو آلمانی، د پښتو فرانسوي، پښتو روسي، پښتو عربي قاموسونه هم دلته جوړ شي، هلته پر لیکه شي، وده ورته ورکړ شي چې دغه ژبې مخامخ یو د بل سره ژباړه وکړي.
یعنې دا سم کېدلی شي چې فرزن که یو څوک په څو ژبو پوهیږي نو ښه به دا وي چې که پښتو انګلیسي ته ژباړي پښتو د بلې ژبې ته هم وژباړي چې بیا یو وخت هغه ژباړه یو څه کره واوسي.
بهترین کار هم دا دی که یو څوک په څو ژبو باندې بلد وي، د دې پر ځای په انګریزي ډېر بلد دي، ډېر کار پکې د دې پر ځای چې په انګریزي باندې کار وکړي، هڅه دې وکړي په عربي یا فرانسوي یا په روسي یا په بله ژبه کې
هر هغه ژبه چې دی بلد
دی. بلد دی
او اوس دغه کومې تېروتنې چې کېږي یا ژباړه غلطه راوځي، ځینې دغه شک لري چې ولا کېدی شي ځینې کسان به د تخریب لپاره دغه سی کوي یا نه غواړي چې پښتو ډېره کره اوسي، دې ګواښته یعنی څومره مطمئن یې چې دغه سی به م وي؟
زه فکر نه کوم چې یو څوک د دومره وزګار واوسي یا د دومره ټیټ ذهنیت څښتن وي چې د یوې ژبې سره د دغه سی یو چلند وکړي. زه اټکل نشم کولای. په نورو ژبو کې که د ښوونځي یو متعلم هم وغواړي د دغسې ماشین د بډاینې دپاره کار کولی شي، دلیل یې دا دی چې هغوی پراخ د ژبې کتابونه لري، ډکشنریان لري. یعنی هغه متعلم کولی شي چې د یوې ډکشنري په مرسته باندې د هغې ټول لغاتونه په خط ور ټایپ کړي، هلته یې پکې ځای پر ځای کړي. یعنی معنا دا چې د یوه متخصص او یوه کارپوه کار یوه متعلم کړی دی، د ښوونځي متعلم. زموږ په ژبه کې ستونزه دا ده چې قاموسونه نه لرو. کم قاموسونه درلودلی بیا هم د ډیرو خلکو لپاره دا اسانه کېدله چې په دې پروژه کې ونډه اخیستې وای، مرسته یې کړې وای.
عثماني صاحب، زه چې تاسو څومره پیژنم، تاسو هم په هغو لومړنیو کسانو کې په پښتو ژبه کې چې دغسې فعالیتونو ته یا دغسې کارونو ته به مو ځوانان هڅول د فیسبوک له لارې، له نورو لارو، او بیا څه وایي موږ خو دغه بدبختي ده چې کله یو کار وشي بیا نور یو چغې وهي چې ما کړی دی دغه کار. خو فکر کوم مر چا چې دغه چغې وهلي دي چې دومره کار به یې نه وي کړی او ادا یې کړی چې ما کړی، دوی به فکر کړی وي چې ولا دا ګوګل ته چې پښتو اضافه شوه نو کار حل شو. خو تاسو د یو مسلکي کس په حیث چې قاموسونه هم لیکئ او په دې برخه کې ډیر کار کوئ، فکر کوئ چې یعنی 50% هم په ګوګل ژباړن کې پښتو هماغومره منظمه ده؟
نه، زه د 50% اټکل چیرته کولای شم، ځکه اټکل کوم وایم چې 40% کار شوی دی. لا شل به هم ډیر وي، بې انصافي به وي چې شل ووایم. پراخ کار پاتې دی اما یو ښه پیل دی. لومړني ګامونه اخیستل شوی دي، باید دوام دریم او څلورم ګام هم پورته شي او بالاخره داسې ورځ راشي چې پښتو په ټوله مانا په دغه سي ماشينونو کې ځای پر ځای شوی وي او دغه ډیټابیزونه بشپړ شوی وي.
او دا به مې ورسته پښتنه وي چې اوس هغه ځوانان چې واقعا غواړي د پښتو ژبې د غنا لپاره کار وکړي او بیا خصوصا په ګوګل ژباړن کې، دوی ته څه لارښوونې لري؟ فرضاً اوس هم ځینې لینکونه شته دي، ځینې برخې شته د دي چې دوی وسم ورتلی شي او مرسته کولی شي.
دوی ته دا وایم چې تر هغو پورې چې ډاډمن نه دي چې یو کار کوي او په خپل ځان باور ونه لري او د خپل هغه څه چې لیکي د هغې په سموالي باور ونه لري، هغه دې نه پورته کوي، د خلکو سره یې نه شریکوي. که دا وړتیا په ځان کې نه ویني چې دی مخامخ په ګوګل ژباړن کې کار وکړي، دوی کولی شي چې هغه قاموسونه چې موږ لرو د پښتو او انګریزي ترمنځ یا د پښتو فارسي او نورو ژبو ترمنځ، هغه دې ور پورته کړي، یوازې ټایپ دې وکړي، ځکه د هغې مسؤلیت مخکې له مخکې یو چا اخیستی دی، یا یو څه په ټولنه کې ځای موندلی دی، یا یو څه سم شوي دي. دا چې وروسته بیا یو بل څوک راځي دا د دوی تېروتنې ورسموي، دا به یو کار دوه ځلې شوی.
دوی هغه کوم چاپ شوي قاموسونه یا سندونه چې دي هغوی نه ګټه اخیستلی شي.
فوق العاده بهترین کار همغه دی.
ا دې لپاره بیا کوم داسې لینک یا کوم داسې نمونه شته چې دوی بلد شي چې هغه فلانې پاڼې ته لاړ شي یا فلانې شی سرچ ولټوئ په ګوګل کې پیدا؟
ګوګل د هغه کسانو دپاره چې غواړي چې په دې پروژه کې مرسته وکړي یو ځانګړې پاڼه لري که دوی په ګوګل کې سرچ کړي موندلی شي، او هغلته بیا دوی یو حساب ځان ته پرانیزي او مغلته خپل ژباړه کوي او یا مثلا قاموسونه ورپورته کوي.
ډېره مننه خوشحاله اوسئ.
تاسو نه مننه.
ډېری افغان انځورګران دا خبره کوي چې د دوی په لاس جوړ شوي انځورونه بازار نه لري، خلک یې نه اخلي او دولتي اړوندو ادارو هم د هنر دا څانګه له پامه غورځولې ده. ښاغلی بهرام سادات چې له څو کلونو راهیسې په کابل کې نقاشي کوي، په دې نظر دی چې باید د معاصرو انځورګرانو یو همیشنی نندارتون جوړ شي او انځورګرانو ته دا زمینه مساعده شي چې خپل آثار د دنیا په مختلفو هیوادونو کې نندارې ته کیږدي. د ښاغلی بهرام سره مې مرکه کړې ده. نوموړی وایي
زه کابو 15 کاله کېږي په عملي توګه زه غوړ رنګ یا روغنی رنګ کلاس وهم او همدارنګه 1390 کاله را په دې خوا لږ لږ مجسمه جوړول او همدارنګه بعضې تزینات د کور له خاطر په همدو برخو کې هم ما فعالیتونه لرم.
پخوا هم یو وخت ماته ویلي وو چې پیل مو له همدې مجسمو د دغو د جوړولو نه کړی، څنګه مو دې سره علاقه پیدا سوه؟
د ابتدا نه، حتی د فاکلتي د دورې نه شوق علاقه د ما په دې کې وه، او کله چې بهر ته یو ځای تللی وم هلته مې یو مجسمه رسم که په مو خاطر په بهر کې ماته یو په حساب تقدیرنامه را که مو هغه سبب شو مغه لامل شو چې ورو ورو په دو د مجسمه په برخه کې زه لږ کار وکړم.
ډاکټر صاحب څونی اثر لري د
په مجموعي توګه؟ یو سلو 50 یو 55 آثار لرم، تقریبا یو 15-16 آثار مجسمی دی، نور بعد نور استمونه.
کار خو معمولا در مجسمه پا گچ کوه؟
مخکی می پا گچ کوه، اوس یو مکس دی لرگه یو دی طبی لرگه دی طبی ونونه او هم دارنگه دی غاخ یو رکم موادی چه دو غز دی غاخ پروتیز جوریگی دیر کلک موادی اقا کولشی چه پخپل پزرسه اقا مواد جور که و اقا شکل یا فرم چه او غانه اقا ترین راو باسی.
نقاشان چې دی خپل دلچسپی لري او ځینې سوژې په آثارو کې په بیا بیا تکرارېږي، ستاسو د خوښې سوژې څه دي په مجموع کې؟ ډېر په کومو موضوعاتو باندې کار کوئ؟
زمو اکثرا هغه آثار دغه حماسي برخونه لري، پس د حماسي نه فرهنګي اړخونه یې ډېر دي.
طبعا له انځورګرانو سره به مو رابطه وي. اکثر وخت ما اورېدلی دي دوی د خپل کاروبار نه ډیره ناراضه دي، وایي چې فروش نه لري.
هغه انځورګران چې زه پیژنم دغه خپل شخصي کارګاوی لري او په دو کې کار کوي، هغه پس لغونه نظر په مغه خپل ارتباطاتو به هر خاطر دغه خپل آثار په ډیره ټیټه باید چې هغه که موږ حساب کو تقریبا د هغو هغه نیم مصرفی چې یو هنرمند هغه مادي مصرفی چې پکړی هغه تقریبا نشي پوره کولی. نو په دو برخه کې د اطلاعات و فرهنگ وزارت توجه ډیره لږ ده، نو هیله لرو چې په دغه برخه کې دغه خاصه توجه ولري. دولت هغه آثار چې اخلي مکثرا پوغو شپږ میاشتې یو کاله تا دوه کاله پوغو تیروي، لکه د پغمان د قصر آثار لا تر اوسه هغه د هنرمندان پسې ګرځي، هغه پیسې په لاس نه دي ور. او زما غوښتنه د اطلاعات و فرهنګ د محترم وزارت څخه هیله ده چې د انځورګرۍ په برخه کې دویمی نمایشگاه یو نمایشگاه جوړ کړ تر څو چې دغه هنرمندان وکول شي هغه خپل آثار دلته راوړي او دا هم د هنرمند لپاره ښه ده او هم همدارنګه د دولت په خاطر کول شي چې اعلان وکړي دولت هغه هیوادوال ورته راشي په یو ډېر ټیټه بیه یو تکس واخلي او وکول شي چې هم د هنرمند د انځورو سره آشناوي او همدارنګه د دولت په بودیجه کې یو واحد پیدا شي. سابقه هنرمندان به بیرونی نمایشگاه ته با غوښتل کېدل او په ډېره ټیټ بایه به دوی خپل آثار به وړل هلته آثار به یې په نمایش کېښول. له بلې خوا دا معرفي ده د فرهنګ د کلتور د افغانستان په نړۍ کې
په دې علت چې اړوندې ادارې په تېره بیا د اطلاعات فرهنګ وزارت دې مسلې ته توجه وکړي. مننه ستاسو نه کور مودان.
ستاسو نه هم مننه.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوری.
صدیق الله مین په کوټه کې میش ځوان شاعر دی چې تر اوسه یې د شعرونو دوې ټولګې چاپ شوې دي. مین درې کلن و چې کورنۍ یې له کندهاره کوټې ته کډه شوې وه او لا تر اوسه هلته میشت دي. ښاغلی مین وایي د تیرو شلو کلونو په پرتله د ځوانانو شاعري ډېره بدله او له نوښته ډکه شوې ده. د صدیق الله مین سره په کوټه کې زموږ همکار بارکوال میاخیل مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
صدیق الله مین صاحب، افغانان چې له خپل هېواد مهاجرت ته اړ شول او خصوصا دلته په کوټه کې چې میشت شول، نو دوی له اقتصادي ستونزو سره هم مخامخ ول. نو په داسې حال کې ستا ماشومتوب دلته څنګه تېرېده او له ادب سره له شاعري سره دې مینه څنګه پیدا شوه؟
نو موږ خو کوچنیانو په هغه وخت کې دا ستونزې موږ ته نه معلومېدلې. یا کېدای سي موږ پر پلار باندې تکلیفونه خواري تېرې سوي، خو چې موږ په ښو بد پیدلو نو دا ستونزې تېرې سوي. نو سبق مو وایه، بیا د سبق سره خاص شو کوم، نو یو څه کورنی مشکلات وو، بیا نو دا و چې په کار لګیا شولو او د دې سره به ما سندرې اورېدلې. په دې کې به دا ښه شاعرانو شعرونه هم وو، نو هغه شعرونه به ما اورېدل، خامخا تاثیر یې کوي. نو ما د کوټې راډیو وه، نو موږ به دا اورېدلې، لیکونه به مو راستوله. په دې کې به مو یو نیم شعر هم دغه کوو، یا بس دغه سره کرار کرار یو کله ناکله به ریډیو ته ورغلو، د چا سره به مو پېژندل. بیا د هغه بعد یو د ځوانانو نړۍ یو پروګرام نصیب الله سیماب به کوي. نو د نصیب الله سیماب سره چې ما ولیدل، هغه راته وویل چې ملګري لیکوال ټولنه ده. نو بیا ملګري لیکوال ترتون چې په هغه کې استادان و لوی لوی لیکوالانو شاعرانو ناستو ولاړم ورسره، لکه درویش درانی صاحب سو، مقدس خان معصوم سو، مرګل اسکر سو، دا خو مشرانو. بیا دا همزول ځوانان هم پکې وو، نو هلته په ملګري لیکوال کې زما ډېر تربیت وس.
نو تاسو چې ادب ته راغلي یاست، تر اوسه پورې مو څه لیکلي دي؟ شاعري کوئ، نثر هم لیکئ که نه؟
نثر مې تر اوسه پورې خاص داسې څه نه دي لیکلي. شاعري مې چې کړې ده کتاب خو م چاپ شوي دي. نور م اوس چې څه لیکم هغه م شاعري ده. لوستې م ادب کې مثال افسانې، ناول، نثر مې لوستې دي، خو لیکلې مې نه.
د شعرونو ټولګې د په څه نامه دي؟
اوله شعري ټولګه چې ده د ښکلا غبرګون په نامه ده، او دومه چې ده غزل غزل خیالونه.
ته د یو ځوان شاعر په حیث چې د شعرونو دوې ټولګې د هم چاپ دي، په اوس وخت کوم ځوان شاعران شاعري کوي یا هغه چې ته نږدې ورسره پیژنې، څه فکر کوي چې د دوی شاعري تر شل کال پخوا د ځوانانو تر شاعري بدله ده، یا دوی هغه سي شاعري ته جدي دي کنه؟ د دوی په شاعري کې هم هغه نوښت نشته.
اول سر ته ملګر لیکوال د ملګر سر چې زک شنه سم ناست ولاړ کول، دا هغه وخت مثال چې وس ولس کال اتلس کال تیر سوی دی. اوس چې زفر د فیسبوک باندې د زین شاعرانو شعرونه لولم، ګورم، یا مثال شعري ټولګي چاپ سوی دي د نوي ځوانانو او زی وینم، دغه شعرونه دغه شپاړس کال ولس کال د مخ سره ډیر بدلون پکې راغلی دي، نوښت پکې راغلی دي.
مین صاحب، په دې برخه کې به له تاسو څخه یو شعر واورو، که غزل راته وایست او که نظم، وروسته بیا یو څه خبرې وکړو.
پر سترګو دا نوې غزل هم ده، دوه درې ورځې مخکې مې لیکلې. د لرګینه سړی څنګه سړی جوړ کی، د لرګینه سړی څنګه سړی جوړ کی، چې لکانی غمی څنګه سړی جوړ کی. او دا لوګی چې تاو را تاو سي، ګل ترې جوړ سي، خو د ګل نه لوګي څنګه سره جوړ او هنرمندم ستا تصویر ښه جوړوای سم کوم شی نوی شی څنګه سره جوړ
ډیر
او خیر وبه اوس په یو بل شي کې راواخله نو چې مات سیمنګي څنګه سره جوړ او پر مئن باندې خو خپل ژوند لا هم بار دی د مئن نظر گئی څنګه سره جوړ
ډیر ښه مئن صاحب دا اوس چې مال تنا شو ستاپ دکان کې ته د خیاطۍ کار کوي څه فکر کوي چې له دغه سي د خواري مزدوري له ستړي ژوند سره چې ټول ورځ په کار اخته یاست ور سره شاعري کول یا د مطالعې لپاره مو وخت پیدا کوي کنه
یار د مطالعې لپاره خو به خي کم وخت پیدا کیږي خو بس د کار سره سره شعر لیکل سم مطالعه به خي کم ده
ځینې کرکتون کې وایي چې د ش شعر لیکلو لپاره چاپریال هم ډیر اغیز کوي کله چې یو سړی یو شاعر چاپریال بدل کی یو بل ځای ولاړ سي تبن غته نوې خیالات راځي خو تچ په دې یو ځای کې وسیږي ل شاو خدیر شکلون رئیس په کوټه کې ژوند کوي څه فکر کوي چې د شعر لپاره نوې مزامین نوې تصویرونه نوې خیالات فکر ته درځي کنه
و ګرزلاو د انسان لپاره نوې نوې ځایو ته تلل او د ځای څه بدلېده خامخانی وی خیالونه نوې ځایونه سړی ویني نوې څه په لاس ورکې ذهن ته راځي مګر کونو څنګه کې زموږ داس کار دی دغه څه د کې دایسه ما په شعر کې هغه خوان نه لکه داغه شاعرانو په شعرونو کې چې مثال ګرځي شاوخوا د ملګرو سره ناست ولاړ کې وخت ورته پیدا کوي مثال د بیغوند ته دا خامخا غیظ پر شاعر باندې کوي
ته څو کال ادبی غونډو څخه یو مخبیل سو او د ادبی غونډو ته بنرات لیل شاعرانو لیکوالو سر دي ناسه ولاړه کم سو خو اوس د وینم چې لشاو خو یو کال راهیسې په ټولنیزو رسنیو خصوصا په فیسبوک کې فعال سوې څه فکر کوي چې د ټولنیزو رسنیو چې بیا یو ځل په ټول نړۍ کې له پښتنو شاعرانو لیکوالو سره پیوند سو دېستا پر شاعری باندې څه غیظ وکړ
او اته کال چې زه د ټولنیزو رسنیو مثال د ملګرو سره بیل سو ما شیم نو لیکل کو چې بیرته دا فیسبوک سو دغه په دوی درې ورځې کې خامخازه یو شی لیکل ایسم یو څه مزین تر ازي خامخات تاثیر کړی دی نو
په فیسبوک چې تفعال ایس فکر کوي په فیسبوک چې کوم ادبی فعالیتونه کیږي فرض نه یو شاعر خپل شعر خبري یو لنډ کیسه یو لیکوال خبري پر دې باندې چې نظرونه راځي آیا دا تر اوسه پورې لډیر په برسرن حالت کې نه دي څه کول په کار دي چې په ټولنیزو رسنیو کې هم موږ پر ادبیاتو باندې د پراخو بحثونو یو لړۍ راپیل کړو
ښه خبره ده مثال اوس په دملګر لیکوال کې چې موږ وو هر 15 ورځې بعد به یو ناست او په دا ناست کې به بیا مثال د یو زما غزل به بیا به ملګرو پر هغه باندې هر چا خپل خپل نظر ورکوي نو دا خو لازمي پر شاعر باندې تاثیر کوي بیا دا غسی اوس مثال لکه په فیسبوک کې چې یو څوک یو کمنټ معنا پر ولیکي په هغه کې چې سړی ورته ګوري چې یو استاد یو څه پر لیکلی نو دا لازمي تاثیر کوي چې مثال دا زما شعر دونو چې مثال د دې سړی په مې ځان تر واړوي خو دا دي چې دا څه وسم نسته نقد چورته وای مثال چې یو خې موږ زغملای نو سو او چې څوک نقد کوي هغه هم داس نقد کوي چې هغه دغه نه دي چې سړی
نقد په اصول
پرانی
مې انصاب ورستی پښتنه ودا وکم چې دوی شعری ټولګي خو مخ کې چاپ سوي دي د درېم ټولګي لپاره مهم شعرونه ترتیب کړی دي کنه
دروس پر د درېم شعری ټولګي لپاره خاص تیاری نه دي نیول بس دا څه چې کوم نو دا کوم یو وخت د غکر سره راټول کړ د درېم شعری ټولګي لپاره
مېن صاحب پپای کې به بیا کنظم خو ډیر بشي او کنه بیا خپل بل غزل راټول ولې
نظم خو وس در سره نسمه غزل دا غوږ ته مې چې ځان پسې ګرځم کزان زه پیدا کوم تا لزړه باسم چې زړه پیدا او اسمان تا چې ستوري را نکړله زه به پر مځکه ستوري څه پیدا کوم او لتندی مړ بشم کنه بشم خدایا دا دشت کې به اوبه پیدا کوم او دلته د بدو بدو نسته کمی دلته زګورم چش پیدا کوم او مینه تور رنگ د خفقان علامت توروم سترګي چرانجه پیدا کوم
د تنز په تیر باس کې خاغلی عبدالنافع احمد د تنز ټوکی او د زینو نورو شکلونو په باره کې چې په خوا د تنز په نوم معمول وو راته غږېدلی وو د نن په باس کې راته وایي چې اوس طنز په کومو شکلونو او قالبونو کې وړاندې کیږي.
طنز معمولا څلور شکلونه لري، یعنې په څلورو بڼو باندې وړاندې کیږي. یو په لیکلې بڼه چې دا ادبي اړخ دی، یعنې کله چې وایو چې طنز یو ادبي سبک دی نو لیکلی طنز لرو چې د ادبیاتو سره تعلق لري. بل شکل یې تمثیلي شکل دی، یعنې همدا طنزي لیکنه یا ناول دی یا لنډیسه ده یا ډرامه ده، دا تمثیل سوې ده یا د سټیج پر سر یا تلویزیونی سریال په شکل یا مثلا په ژوندۍ باره چې بیرته هغه د سټیج شکل دی. یعنې تمثیلي برخې هم درې شکله لري، چې یو سینمایي دی یا تلویزیونی دی، یو یې راډیویي دی او بل یې د تیاتر شکل دی، دا یې تمثیلي بڼه ده. بل یې تصویري شکل دی. تصویري بیا هم پر دوو برخو باندې ویشلو، یو کارټون دی او یو تنزی عکسونه دي. البته هغه تنزی عکسونه بیخي په دې اخره کې مروج شوي دي، پخوا نه وه. د یو چا یو واقعي عکس راخې، هغه په یو داسې موقعیت کې اچي چې د خندا وړ وګرځي.
کاریکاتور څه ورته وایي؟
نه، کاریکاتور بیا جلا شې دي. اول به د کاریکاتور او د کارتون ترمنځ یو پوله وټاکو. کاریکاتور معمولا یوازې رسم شوی بڼه لري. کاریکاتور رسم کیږي او کارتون کېدای سي فلمي، کېدای سي یو سریال واوسي. یعنی کارتون عمومي دی، کاریکاتور یوازې یو شکل دی. په هغه کې اکثر وخت یو معلوم شخص چې د نښو نښانو څخه پیژندل کیږي، د یو جمهور رئیس، د یو دیکتاتور کاریکاتور جوړیږي، خلک یې پیژني چې دا فلانی دی، ځکه دا نښو نښانې داسې ښیي. یو لږه د تناسب ایستل
یعنی ځینې برخې برجسته کوي، غټوي، لوړوي،
بیخي همداسې دي. یعنی د یو واقعي شخص څیره د تناسب څخه باسي، مثلا سر ډیر غټوي او غاړه لکه د غوړ سری میږې نری کی، داسې ملای نری کی، غوږونه لکه د وزې د اوږدې را زړیږي، داسې سترګې یا ډېرې کوچنۍ کی یا ډېرې غټې، پازه داسې لکه مثلا د کوتان مشوکه داسې اوږدې چې د تناسب وزې د خندا وړ وګرځي. او کارتون بیا مکمل خیالي، یعنی سړی نه پوهېږي چې څوک یې دی. په کارتون کې غرونه خبرې کوي، ځنګلونه خبرې کوي، ونی خبرې کوي، ایوانان خبرې کوي. دا د کاریکاتور او د کارتون په منځ کې تفاوت شو. یعنی کاریکاتور د کارتون یو جز دی، یو شکل دی. بل تنزی عکسونه دي، مثلا یو عکس دی، واقعي عکس دی، د ولسي جرګې د یو وکیل عکس دی، دی د ولسي جرګې د غونډې په جریان کې بیده دی، تکیه وهلې ده، یعنی ښه داسې په درانه خو باندې بیده دی، یو چای عکس اخیستی دی، یو خبریال. دا عکس یې یو ځای خپور کړی دی، نو لاندې ورته لیکلي دي چې ویښ زلمی، یا ورته لیکلي دي که په پارلمان کې داسې ویښ وکیلان ولرو انشاءالله د بدې ورځې مخ به ونه وینو. دغه عکس ته لیکل شوې جمله یو تنزیه حالت خوراکي، یعنی د خندا وړ ګرځي. که څومره عکس باندې چا لاس نه دی وړی، عکس په هماغه شکل دی، عکس تر تعصب نه دی وتلی، خو د ولسي جرګې د یو وکیل معنویت یا د اساسي وظایف د مسؤلیت دا د تناسب وتلی، ځکه چې دی د کار په وخت کې بده دی. داسې نور عکسونه هم لرو چې دا په اخر کې رواج شوي دي، واقعي عکسونه چې په رسنیو کې خپاره شوي دي، په ویبسایټو کې خپاره شوي دي، په مجلو په اخبارو کې خپاره شوي دي. دغه عکسونه اخلي، یو متضاد موقعیت ورکوي، یو څه ورته لیکي، او یو یې هغه شکل دی چې هغه ته نو هغه تر ډېره حده پورې کاریکاتور ته ورته دی چې په عکس فوټوشاپ کوي. نو دغه د طنز څلور شکلونه په پام لرو چې ما تاسو
یو څه د قالبونو په حصه کې هم راته وایسته، شکلونه خو یې همدا شکلونه وو چې یو څه یې د ټکنالوژي را برکته و، او یو څه یې پخوا هم موجود و. البته انځورګرانو به انځورول، د عکاسي شکل یې پخوا هم موجود و. د البته هغه جملې چې تاسو یادونه وکړه، جملې په دې کې نقش لري چې فکر ورباندې وسي چې فرزند د عکس ته څه قسم جمله باید ولیکل سي. هغه طنزیه برخه ډېره جالبه وي. مهرباني ده قالبونو په حصه کې مو
په ادبیاتو کې موږ دوه بحثونه لرو، چې هر ادبي ژانر یا هر ادبي لیکنه دوه عمومي اړخونه لري، چې یو قالب دی یا لوښی دی او بل محتوا ده. که څه هم په ادبیاتو کې لوښی او محتوا ډېر سره تړلي دي، یعنی داسې نه شو ورته ویلي چې دا نو محتوى اوبه و بولو لوشی ده خار و بول بیا فکر وکړو کده اوبه هل لوش ته واچو کچیر بوتل اوبه ده اوبه بده سی و ولار شکل ولری کده سی په پیت غاب کې واچو ده اوبه باواری په ادبیاتو کې محتوى داسې نه ده دا ډیر سره تړلی دي خو بیا هم ځینې قالبونه سته چې سړی کولی شي چې د یوه ژانه محتوا راواخي د یوې لیکنې محتوا راواخي په بل کې واچوي. په ادبیاتو کې چې څه ژانرونه اصناف قالبونه لرو طرز په هغه کې راتلی شي. ژانرونه پر دوو عمومي برخو ویشل شو، یو ته لوی ژانرونه وایي، بل ته واړه ژانرونه یا سب ژانر بولي. د مثال په ډول چاربیته په پښتو کې ژانر دی، خو ځنځیري چاربیته دا بیا سب ژانر دی. یا مثلا که ووایو چې داستاني ژانرونه، په داستاني کې نو بیا ناول جلا دی، لنډه کیسه ده جلا ده، په هغه کې کیسګي یا لنډکۍ کیسه هغه بیا جلا ده. نو که چیرې مثلا فولکلوریک یا ولسي ژانر راواخو، په هغه کې مختلف ژانرونه، مثلا د لنډۍ څخه نیولې بیا نو زتر
لنډکۍ
نو د لنډۍ څخه تر نکلونو پورې که نه منظومو او منصور ژانرونه لرو. دغه خټه چې هر چا جوړ کړه، انتقاد یې په یوه داسې پوښ کې وپېچي، داسې مسله یې ورګډه کړله چې هغه څوک وخندي. اوس نو دغه د طنز خټه، دې ته به خټ ووایي، دغه خښته کړې خټه چې هغه طنزي خصوصیات لري، کولای شو چې هر قالب ته یې واچو. په ټولو منظومو قالبونو کې طنز راتلی شي، په غزل کې راتلی شي. دا کار لوی ولی محمد مخلص چې د کندهار یو ډیر مشهوره ظریف سړی و او ډیر تکړه شاعر و، په هغه مشرانو لیکوالو کې راځي چې تقریبا 30 کال په افغانستان کې اوسي، وصفات سوی دي، هغه دا کار کړی دی. دغسې په چاربیتو په قالب کې راتلی شي، حتی چې د لنډۍ په قالب کې راتلی شي، که ولسي ژانرو ته ولاړ شو نو په قصیدو کې راتلی شي، په څلوریزه کې راتلی شي، په ټولو کې راتلی شي. که دغسې نثري قالبونو ته راسو، په نثر کې د لنډې کیسې په قالب کې طنزونه ډېر لیکل شوي، د ناول په قالب کې لیکل شوي. البته په پښتو کې ډېر کم داسې ناولونه لرو، یعنې تر اوسه پورې داسې په تور پره ناول ما نه دي لیدلي، طنزي ناول نه لرو، طنزي لنډې کیسې ښه زیاتې لرو. البته قالب هم بېرته د محتوا سره اړه لري، یعنې که چیرې زموږ دا طنزي خټه دا ډېره زیاته وي، د مثال په ډول که ته غواړې چې یو سیاست وغندې، یو دوره وغندې، هغه دې د شلو کالو تاریخي مقطع وي، هغه د لنډۍ په قالب کې نه ځایږي، ته مجبور یې هغه دپاره رومان انتخاب کړي. او که چیرې غواړې چې د یو رشوت خور مامور یوازې یو حرکت، یوازې یوازې یو حرکت چې د خپل رئیس سره غوړه مالی کړي، یا دې څنګه خپل مراجعین خطابه سي، څنګه هغه ته فریب ورکړي، دا په لنډه کیسه کې راتلی شي، حتی دا په څلوریزه کې راتلی شي، دا په کارټون کې راتلی شي. دلته په طنز کې د طنزي لوښي یا د قالب انتخاب د محتوا سره اړه لري، هر ډول چې محتوا وه هغسې قالب ورته انتخابېږي.
کورمدان، ډېره زیاته مننه.